ویسل برنامه سلام علیکم افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه امید زهیر مالیم ستړي مشي د طالبانو د اوبو انرژي وزارت نن اوسه بعد دوشنبه د افغانستان په ځینې سندي حوزو کې د اوبو د سطح لوړېدو د سیلابونو دراوتو اټکل کړل دی. وزارت پرون د هوا پیژندنې ادارو د اټکل لمخې ویلي د ناڅاپي ورښتونو او سیلابونو راوتلو ډېر اټکل د هریرود او هلمند په سندي حوزو کې شوی. د اوبو انرژي وزارت وایي د فراه، خاشرود، هلمند، ارغنداب، ترنک او غزنی په سندونو کې هم د اوبو د سطح لوړېدو اټکل شته. وزارت د دې سندونو په څنډو کې لاستوګن خلکو غوښتي چې مخکې له مخکې خبر وي او د خوندیتوب اصولو ته پام وکړي. اروپا کې د افغانستان د حقوق پوهانو سراسري ټولنې یو بیا په افغانستان کې د اساسي قانون د انفاذ غوښتنه وکړه. د دې ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع یاد کړه.
د عدم مشروعیت بحران د ختمولو لپاره په افغانستان کې د اساسي قانون نافذ کول اساسي شرط او یوازینی لار ده.
طالبانو شاوخوا دو نیم کاله مخکې پر افغانستان د ولکې لبیا ټینګول وروسته ټول قوانین ملغا اعلان کړل. وای ټول چارې د شریعت د حکمونو لمخې پر مخ بیای. د طالبانو د حکومت وایي چې به الله مجاهد د جمعې پر ورځ ویلي په افغانستان کې د اساسي قانون نشتون د قانوني خلاف معنا نه دی. د طالبانو پر مجازاتونکو اقداماتو د انتقادونو په منځ کې د طالبانو سترې محکمې پرون په سرې پل ولایت کې د بد اخلاقۍ په تور په درود دوو کسانو د وهلو خبر ورکړ. دې محکمې پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي دغو تورنو کسانو دوسیې د ابتدایي محکمې لخوا نهایي شوې او دوی د بند موده هم تیره کړې ده. د لا څرګنده نه ده چې دغه کسان دقیقا په کوم جرم تورن شوي او څومره وخت یې په زندان کې تیر کړی دی. طالبانو تېره پنجشنبه په غزني کې دوه کسان د قتل په تور په عام محضر کې اعدام کړل چې دې اقدام یې په نړیواله سطحه انتقادونه وپارول. پر طالبانو یو انتقاد دا دی چې په ټول دارو کې خپل کسان ګمارلې او د محاکمې په بهیر کې شفافیت نشته. د اوتریش د پلازمینه ویانا پولیسو پرون د دریو خوځو د وژنې په تړاو د یو افغان پر اغوښتون کې د نیولو خبر ورکړ. دا پیښه وروسته له هغې وشوه چې یو کس په دانیوب سیند کې د وینو څاڅکي ولیدل او پولیسو ته یې خبر ورکړ. پولیسو تر پلټنې وروسته د سیمې په یو بدنام نایټ کلب کې د دریو خوځو مړی موندلی. د ویانا د پولیسو ویان فلیپ هاسلینګر پرون اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي د دریو خوځو پر بدن د چړې په ذریعه ټپونه ښکارېدل او سمدلاسه جنایي څېړنې پیل شوې. پولیسو هلته څلورمه ښځه هم پیدا کړې او له هغې د عیني شاهد په توګه څېړنې شوې دي. د هاسلینګر په وینا د پیښې ځای تر څېرمه یو ویشکلن سړی چې چاړه ورسره ونیول شوی دی چې د پولیسو په وینا مشکوک سړی افغان پر اغوښتونکی دی. د برازیل جمهور رئیس لوئیس اسینایو لولا دا سیلوا پرون شنبه ادعا وکړه چې اسرائیل د فلسطینانو په وړاندې نسل وژنه کوي. هغه تیره اونۍ په غزه کې د اسرائیل پوځي عملیات د نازیانو لخوا د هالوکاست لامه وژنې سره تشبیه کړي وو چې د څرګندورو انتقادونه پارولي وو. اسرائیل د نسل وژنې ادعاوي رد کړي او وایي دا جګړه د توندلارې ډلې حماس پر خلاف ده. امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي د مخکینیو څلورویشتو ساعتونو پر مهال د اسرائیل په بمباریو کې د دوو نوي وژل شویو فلسطینیانو مړي روغتونونو ته لیږدول شوي دي. د دې وزارت په وینا د اکتوبر لومې په روانه جګړه کې تر 9000 شپږ سوه شپږ ډېر کسان وژل شوي او نږدې 10000 نور ټپیان شوي. هغه شمېرې چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړي نه دي. او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د سپوږمکۍ پر سطح د امریکا د فضائي وسیلې د کښته کېدو بریا د فضائي اکتشافاتو په نوي اثر کې یو هیجان پاروونکی ګام بللی. ښاغلی بایدن پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د اوډیسیوس فضائي بیړۍ ناسا د امریکا د نبوغ نوښت او کنجکاوۍ له کبله ممکنه شوه. دغه فضائي وسیله چې په امریکا کې جوړه شوې وه د یو خصوصي شرکت لخوا په تیرو 500 کلونو کې د لومړي وار لپاره تیره پنجشنبه د سپوږمۍ پر سطح کېناسته. ترنو اوریدونکو د دې خبرونه لوي برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو ته جلا شوی خلاغه وړاندې څورا پورنه. ځنې افغان سوداګر وایي چې بهر بندر د افغان سوداګرو د سوداګرۍ او ترانزیت د ودې لپاره تر ټولو غوره لار ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې او مشر وایي په بهر بندر کې لا هم ځنې ستونزې شته چې باید د حل لپاره اقدام وشي. دا په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت پرون خبر ورکړ چې دوی یو پلاوی له بهر بندر د زیاتې فاصلې د زیاتې استفادې لپاره ایران ته سفر کړی دی.
له پاکستان سره په سوداګری او ترانزیت کې لستونزو سره هم مهاله په وچ کې رئیس سره افغانستان هڅه کوي چې د ایران له چابهار بندر خپل تجارت زیات کړي. د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې دغه بندر نړیوال اوبو ته د افغانستان د رسیدو یو نږدې لار ګڼل کیږي. د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونې د مشرتابه هیئت غړی خانجان الکوزی په اوسنیو شرایطو کې چابهار بندر د افغانستان د سوداګری لپاره مهم ګڼي.
د چابهار بندر په داسې شرایطو کې لکه دا اوس د افغانستان د سوداګرۍ لپاره یو مهمه لاره ده چې موږ ته مشکلات پیدا شوي دي په کراچۍ کې، او موږ لیوالې وو علاقه لرو چې په دې لارې نه خپل تجارت وکړو. اما دا چې مشکلات او پرابلمونه شته دي د پیسو انتقال او بعض نور شیان، اقدامات دي چې هغه موږ ته اجازه نه راکوي چې په دې لاره باندې سیف نوشته کړو او رای وړو.
شغلی الکوزای وی نن سبا د چابهار بندر لاره د مالونو انتقالات په منظم ډول نه کیږي، خو افغانستان ته زیات انتقالات د ایران له عباس بندر څخه کیږي. له چابهار بندر د ګټه اخیستنې د زیاتولو پر سر د مذاکرو لپاره پرون د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګری وزارت په مشرۍ د دوی د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیالۍ، ترانسپورت او هوایي چلند وزارت، بهرنیو چارو وزارت او مالیه وزارت د استازو یو هیئت ایران ته لاړ. افغانستان له کلونو په تجارت او ترانزیت کې له بل ګاونډي پاکستان سره ستونزې لري چې اسلام آباد وخت نا وخت په یوه او بله پلمه تورخم، چمن یا هم د انګور اډې لاري تړي چې دا کار افغان سوداګرو ته زیات مالی زیانونه اړوي. افغان سوداګر نواب امیرزی پرون ازادي رادیو ته ویلي کده د چابهار له بندره د استفادې لپاره پراته خندونه لري سي، دا د افغان سوداګرو لپاره ډیر ګټور بندر دی.
چابهار زموږ لپاره بدیل لار ده، او دا د ګودر سره متصل پروت دی. هلته ګودر د چینایانو لخوا ډیر کلونه کیږي چې هغه قرارداد شوی دی، دوی کار پرې کوي. ولې چابهار هم په همدې جغرافیا کې نږدې پروت دی، او دغه دواړه بندرونه د بلوچو په خاوره کې دي. یو د پاکستان بلوچان دي، یو د ایران بلوچان دي. دا نړیوالو اوبو ته د افغانستان دپاره یوازینۍ لاره ده، او د افغانستان دپاره هلته پراخه سیمه په واک کې ورکړې ده.
د افغانستان بل سوداګر انور افغان وایي د چابهار بندر له لارې د سوداګرۍ زیاتول حتی د چین په ګټه هم دي.
چابهار لاره د افغانستان لپاره یو ډیره مهمه لاره ده، د افغانستان د تجارت، افغانستان ترانزیت لپاره ډیره مهمه لاره ده. دا د چین لپاره ډیره زیاته مهمه ده چې چین په خپل اموال وکولای شي شاین تر اروپا پورې به ډیر په اسانۍ سره او په نږدې وخت کې به لنډ وخت کې خپل مالونه رسیږي، او د اسیا مینا هیوادونو ته به زموږ مالونه رسیږي. د افغانان به وکولای شي چې مالونه ورته ترانزیت کړي.
په همدې حال کې ایرانی چارواکو ویلي چې په پام کې لري له چابهار بندر څخه تر نیمروز پورې د وسپنې پټلۍ وغځوي، چې دغه پروژه به هم د افغان سوداګرو لپاره د مالونو په لېږد رالېږد کې چټکتیا راولي. شاوخوا څلور میاشتې کېږي چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لرلو پر شرط د اعتراض لپاره د چمن او انګور اډې لارې د اعتصابونو له کبله تړلې دي، چې دې کار هم له پاکستان سره پر سوداګرۍ او ترانزیت اغیز کړی دی. له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
کلوی خو افغان سوداګر له پاکستان د ځان خلاصون په لټه دی. بل خو ایران کې شمیر افغان کډوال وای د هیواد د حکومت څخه کډوالو ته د زیرک کارتونو په ورکړه د دوی سونزې تر ډیره واری شوې دي. یو شمیر کډوال ازادي رادیو سره خبرو کوي ویل کڅه هم د زیرک کارتونو تر لاسه کولو شرایط سخت او پروسه یې ځانډنې ده، خو له دې سره هم افغان کډوال هڅه کوي چې څو یاد کارتونه تر لاسه کړي. په داسې حال کې چې د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی د جمعې پورس په خپل اکسپانډ لیکلي دوی د کډوالو د قانوني کېدو لپاره د نورو ټولو کارتونو پر ځای یو زیرک کار جوړ کړی چې خبرای چاپ شوی او ځنیو کډوالو ته وشل شوی هم دی. تفصیل راپور کې
ایران کې یو شمیر افغان کډوال وایي د ایرانی حکومت لخوا کډوالو ته د زیرک کارتونو په ورکړه د دوی ستونزې تر یو بریده هواري شوي، او اوس کولای شي د ایرانی اتباعو په څیر هلته د اوسېدو له قانوني حق برخمن شي. حافظ الله چې د ایران په اصفهان کې د کډوالۍ ورځې او شپې تیروي وایي
هغو کډوالو ته چې زیرک کارتونه ورکول شوي ډېرې ستونزې حل شوي دي، کولای شي پیر او پلور وکړي، کور وپېري یا یې کرایه کړي، د بانک کارت ترلاسه کړي، سیم کارت ترلاسه کړي. خو هغه کسان چې دا کارتونه نه لري هغو له ډیرو ستونزو سره مخ دي.
د
عنایت په نوم یو بل افغان کډوال چې د ایران په تهران کې اوسیږي وایي افغان کډوال د زیرک کارتونو په ترلاسه کولو خوښتي خو د ده په خبره هغه افغان کډوال چې تازه ایران ته ورزي د زیرک کارت اخیستل ورته له دې عمله سخت دي چې سرشمیرنه یې نوي شوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
ان پروسه
د زیرک کارتونو د اخیستلو پروسه چې له څه مودې راهیسې پیل شوې وه اوس په دې وروستیو کې کډوالو ته عملا کارتونه ورکول شول. خو له بده مرغه هغه افغان کډوال چې تازه ایران ته راځي قانوني اسناد ونه لري سرشمیرنه نوي شوي هغوی په دې پروسه کې شامل نه دي چې دا بله ستونزه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران د کورنۍ او چارو وزیر احمد وحیدی تیره ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي هغه کډوال چې د لنډمهال لپاره ایران کې میشو او د اوسېدو بیلابیل کارتونه ورکول شوي دي د دوی د حکومت د پریکړې پر اساس به د زیرک کارت په نوم یو کارت ورکول شي. نوموړي دغه شان ویلي یاد کارتونه چاپ شوي او یو شمېر کډوالو ته ویشل شوي هم دي. زیرک یا هوشمن کارت د اوسېدنې یو قانوني سند دی چې ایران د افغانانو په ګډون په شرایطو برابر بهرنیو وګړو ته ورکوي. د ایران دولت خبری ویبپاڼې د راپور پر بنسټ د دغه کارتونو د ویش بهیر د لړم میاشتې له شلمې نیټې څخه پیل شوی دی. د یادې خبری ویبپاڼې د راپور له مخې مخکې له دې د ایران د کډوالۍ د ملي سازمان د عمومي اړیکو د مشر محمد جلالي فرد له قوله لیکلي و چې د دغو کارتونو په لرلو سره کډوال کولی شي د وخت په تېرېدو سره اتلس بیلابیل خدمتونه ترلاسه کړي. خو تر دې مخکې ایران کې بیلابیلو افغان کډوالو ازادي راډیو سره خبرو کې شکایت کړی و چې دوی دومره اقتصادي توان نه لري چې د کورنۍ له اتلسو کلونو پورته هر نارینه غړي ته د زیرک کارت په تضمین کې سل میلیونه ایراني تومن چې د دوی په خبره یو لک او دیرش زره افغانۍ کېږي ورکړي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
او کاناډا اعلان کړی چې د امنیتي موافقې له لاسلیک سره اوکراین ته څه باندې 3 میلیارډ کاناډایي ډالر مالی او پوځي مرسته ورکوي. د کاناډا د صدر اعظم دفتر ویلي له اوکراین سره لس کلن امنیتي موافقه د اوکراین د ملاتړ لپاره د کاناډا د کلیدي او اوږدمهالې ملاتړ ژمنتیا په ډاګه کوي. د کاناډا په باور دا یو دفاعي یا د پوځي خوندیتوب تړون نه دی. پرون پر اوکراین د روسیې د غیر موجي یرغل 2 کاله پوره شول چې څو نورو هیوادونو هم له اوکراین سره د همکاریو ټټر وډباوه. تفصیل دی راپور کې.
د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل د 2 کلونو پوره کېدو په مناسبت کیف ته سفر وکړ او پرون شنبه یې په ویلامه کې وویل چې کاناډا د امنیتي موافقې له لاسلیک سره روان میلادي کال اوکراین ته څه باندې 3 میلیارډه کاناډایي ډالر چې 2 میلیارډه او 200 میلیون امریکایي ډالره کېږي ورکوي. جسټین ترودو د دې مالی مرستې له اعلان سره وویل کاناډا به د اړتیا تر وخته د اوکراین تر څنګ ولاړوي. د کاناډا د صدر اعظم دفتر ویلي چې د اوتاوا او کیف ترمنځ لس کلنه امنیتي موافقه د اوکراین د ملاتړ د دوام لپاره د کاناډا امنیتي کلیدي او اوږدمهالې ژمنه ښیي چې اوکراین وکولی سي د خپل ځمکني بشپړتیا او خلکو ساتنه وکړي او خپل اقتصادي رغونه عملي کړي. د دغه دفتر په وینا په دغه سند کې په سیاسي، پوځي، امنیتي، اقتصادي او بشري برخو کې د مالی تعهداتو او همکاریو زیاتول شامل دي، خو دغه موافقه یو پوځي تړون یا د پوځي خوندیتوب تضمین نه دی. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی ویلي چې له بریتانیا، فرانسې، جرمني او ډنمارک سره د دوړخیزو امنیتي موافقو له لاسلیک وروسته له ایتالیا سره هم پرون یو دوړخیزه امنیتی موافقه لاسلیک کړه. د اروپایي کمیسون مشر اورزلا واندرلین هم پرون شنبه ویلي چې له اوکراین سره د اروپایي ټولنې د 500 میلیارډ یورو چې 450 میلیارډ او 200 میلیون امریکایي ډالر کېږي د مالی مرستې لومړی برخه به په مارچ میاشت کې اوکراین ته ورکړل شي. بریتانیا هم پرون اوکراین ته د 242 میلیونو پاوندو په ارزښت چې 311 میلیون ډالر کېږي د مرستو د بستې د ورکولو اعلان وکړ. د بریتانیا دفاع وزیر ګراند شاپس ویلي د اوکراین وسلول ځواکونه توانېدلي له روسي ځواکونو زیاتې هغې سیمې ونیسي چې په وروستیو کې له لاسه وتلې وې. پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل د 2 کلونو پوره کېدو په مناسبت د کاناډا، ایټالیا او بلجیم صدر اعظمان د اروپایي کمیسون مشره کیف ته لاړل او یو ور بیا یې له اوکراینه پر خپل ملاتړ ټینګار وکړ.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
کومو آباد مننه چې ازادي رادیو او ریول موږ سره مل پات کېږي او سم لژمنه سره سم د ازادي رادیو د 19 پروګرامونو خبريږي چې یوې تاندې څنګ د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه او بلی درسي ساعت ته چې د جنونو لپاره پاغ جنونو لپاره چې طالبان خلاص د کلورا ګرځول شي دا غوې لپاره درسي ټول کړي تاسو دا واوري خو وخت
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه می ومني. یو شمیر ځوان د ریشي ګندون کې د جمهوریت لسقوط وروسته د خپل کار له پیکه کېدل او شکایت کوي وای ووس د خپل حياتي د دکان کرایه هم نشي برابرولې.
هم د ریشي قیمت شم مناسب بود، هم مردم زیات استفاده شمه کټاله کې کس استفاده نه میکنه. اگر سرګرم کار می بود خو ادامه می دادم دیگه و کس په پیش ورده نه میتونیم.
دریشی نه جوړولو علت څه غنی؟
شوق نه لري، نه سبا شوق په پیسو پیدا کیږي، پیسې نه لري، پیسې په کار پیدا کیږي، کار روزګار نشته. اجاز ګرځي بس څه رقم جوړه غاړي تور غلا چي، څه رقم خولي سر تور غلا چي.
نن پام دی اکل خبرې کوم ملتیا مو کړی. د 2020 کال د اگست لنیمای وروسته د اکثرو کسانو په کار کې د دوی خبره منفی بدلون راغی چې په دې ډله کې ځوانان هم شامل دي. کسبګر ځوانان وایي چې کلونه کلونه خپل ځوانه انرژي او وخت چې په عامه خبره سره زر دي د یو کار په زده کولو ولګوه. خو په وینا یې د طالبانو په دویم ځلي واکمنۍ کې هغه ټولې هلې ځلې له خاورو سره خاورې شوې. ځوانان په ځای د دې چې نویو کارونو او تجربو ته وهڅول شي، دې ته اړ ویستل کېږي چې له خپل زده شوي کسب سره پردیسۍ ته مخه کړي، ځکه په کور دننه د دوی کسب او کار ته ارزښت نه ورکول کېږي یا هم دومره څه نشي ګټلی چې د ژوند ضروري اړتیاوې ورباندې برابرې کړي. وبشت کلنه نفیسه لمداسې ځوانانو څخه ده. هغه وایي چې د دریشي جوړولو په برخه کې لس کلنه تجربه لري. هغه دا کار په ایران کې په مسلکي بڼه زده کړی و. د جمهوریت پر وخت ډېرې پیسې لامدې لارې څخه ګټلې، خو د طالبانو په واکمنۍ کې دا چې ځوانان دریشي نه جوړوي د دې کار هم په ټپه ولاړ دی. نفیسه وایي لامدې وجه کډه بار کړي او هیواد پریږدي.
دریشي او پادلون اسلام ګم شد دیگه، همش پیران تم وان شد.
دریشي او پتلون ورک شول، اوس ټول کمیس پر توک دی. ما پیران کې دریشي جوړول په مسلکي توګه زده کړل، بیا افغانستان ته راغلم. لس کاله مې دلته کار وکړ، شاګردان مې درلودل، لوی دکان و، دومره پیسې مې ګټلې چې له ورځني خرڅ سره په اندازم کېده. له هغې ورځې چې طالبان راغلي هغه ټولې پیسې خلاصې شوې. په دې وروستیو کې مې کرایه هم نشوې ورکولی، ځکه دریشي څوک نه جوړوي. چې کار نه وي خو معلومداره خبره ده چې پیسې هم نه وي. اوس کډه بار ده، بیرته ایران ته ځم. کدلته مې کار وای دوام مې ورکوه، خو کس مخکې نه شو وړی.
سرګرم کار می بود خو ادامه می دادم دیگه و کس په پیش ورده نمی تانیم.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی نصر احمد دانش چې د رخ دوکان لري او په څنګ کې خیاطي هم جوړه کړې وه، وایي چې اتلس کسانو کار سره کاوه. د طالبانو له واکمنۍ وروسته هغو خیاطانو چې دریشي جوړولې په سلو کې 90% کار له زیان سره مخ شو.
دریشی اوس تقریبا په سلو کې 10% پاتې دی. پرګرام د خاطر یا و دنیا د غبل کوم خوخی د خاطر جوړ کی، وظیفه د خاطر زیاتره خلک چې دی بس نو سپتلونو د شان نه جوړي کوي. سلو کې 90% راکم شوه.
تاسو څومره تاوان وکړ په دې برخه کې؟
دا څه دی چې حساب نشونه دی، نو بیخي حتی یو نیم نفر پیدا شي اغه د خوخی مراسم د خاطر یا واده یا بل څه د هوټل سره پروګرام اوسي نو هغه د خاطر کپتون یا دریشي جوړ کړي کنه نور خو چې د نظامی یادغه چې دي ټول عموما لمن زتللی دي سوګنشته ټول کاروبارونه خراب دي سیستم کنه خو د حياتې قدر ته وایم نو د حياتې هم چې د کاروبار راخکته شوی دي ځکه خلکو اقتصادي مشکلات زیات دي نو خلک کوشش کوي چې هغه اولنی ضرورتونه چې دي د انسان او د فامیل نو زیاتره خلک دا خبره کوي لباس زمسته شه دي کوي خو به غوندو کنه ما زړو کې به وخت یې کو کنه زیاتره خلک دا خبر هم کوي واقعیت د حياتانو کارونه او سیستمونه چې دي د کاروبار قدر فروشانه دي یا د حياتانو دي ټول پر کم شوی دي مثال درته وایم اوس حتی دا دروجی یا د لوی اختر د خاطر دا چې د حياتانو یو دوه ډیر غټ مهم په حساب سیزن نه دي کنه چې په دې وخت کې به د حياتانو کارونه ډیر خو داسې وختو چې مونږ به خپل په دروجی میاشو مونږ به خیره خلکو نه کار نشو اخیستل ځکه په مونږ به زیاتو حتی دروجی نه 15 شلو ورځې مخکې به مونږ کارونه بند کړو او اوس حتی که اختر ته دوه ورځې پاتې هم حياتانو سره دومره ظرفیت چې هغه وکولی شي د کار خلکو ته وکړي نو په دې اساس د خلکو اقتصاد هم ټیټ شوی د حياتانو کاروبار هم کم شوی
بله له تاسو سره تاسو ویل چې ډیر کسان کار کوي د حياتي په برخه کې د خپل کار کوونکو له اقتصادي وضعیت نه ډیراتوي البته د حياتانو چې څومره خراب وسه
دکاندار باندې اثر کوي پر فروش باندې اثر کوي همدارنګه په کاریګرو باندې هم ډیر اغیزه کوي ځکه په خوا کاریګر چې دی په جمعه کې یا په ونه کې 15,000 یا 16,000 یا 14,000 روپۍ کار کولو نو اوس دې هغه 1500 یا 2,000 پوه شي د افتر ازي چې هغه په کې 0 روپۍ کار کوي نو دا 0 روپۍ چې دې زین وخت کې اته ځ خپل هم ځان سره دا فکر کوم چې آفرین دې د کاریګرو د کاریګرانو د سیستمونو دغه ته چې په دا 0 روپۍ باندې خپل فامیل چلے اولیا ضرورتونه نور مرستیا د هر څو هر کاریګر چې دې خطر ډیر هدا پوره شي د مشکلاتو سره خلک نسبت اوس وخت چې دا هغه وخت کې خو ځکه دولتي وظیفې زیاتې وې مؤسسات او کارونه زیات وو نو د خلکو اقتصاد ډیر خو نو په دې اساس خلکو چې د لباس جامو واسکټ کوټې هر چی شته خلکو زړه ښکولای شو اما اوس چې د حالات خلکو زیاتره خلک به وظیفې شو نو هغه په خوا چې تقریبا 16 کسان په اردو کې او هغه خلک هم بیکار شو همدارنګ په نور دفاتر او وظیفو خلک به وظیفې شو نو هغه خلکو سره اوس دومره نشته دي هغه اوم غټي اغه هم کې ما خپل اولی ضرورتونه پوره کولای شي حياتي یا جامع یا واسکټ دا خو د سره د شوق او ذوق شایان دي نو د تډي روستا هغه خلک وس جامع کې چې هغه سره یا اتمن دا غوی د فاميلي او غړې دوه غړي چې په خارج کې اوسي یو 100 روپۍ د خپل کورانه او ترالېږي نو هغه خلک چې وس جامع او واسکټ یا کورتي ځان ته جوړه کی اما دلته چې څو غستوګند دا غوی کاروبار دی هغه چې نشي کولای چې د خپل ضرورتونو دغه در سره جامع او کورتي او واسکټ هم ځان ته وکړي نو په دې اساس ټول کاروبارونو باندې بیا خصوصا د حياتانو په دې سیستم باندې چې اقتصادي وضعیت د ټولو خراب دی کنه نو ډیر اغیزه کړی دی
bale کدار ته وایي چې په ډیزاین کې څومره تغییر راغلی مثلا د جمهوریت په وخت کې خلکو کالیم ګنڈل د کمی سپرتوک چې په مخه خبره ورته وایي ډیزاین په کې کاوه اوس هغه ځوانان ستات چې دوی په شاوخ باندې یو جوړ کالی ځان ته وګنډي
په خو خلکو ډیر ساده او سیمپل ډیزاینونه خو خول او زیاتره ځینې ځوانان چې هغه کوم لباس جوړي نو هغه دسه جامو کې اداره کې چې څومره ډیر زیات بخي وال شي وي د دوی خوخیږي کنه او اما کوم راځي د پیسې په چله باندې ډیزاین د دوی خوخیږي چې د کار وی یا پر کار وی کنه دسه ډیزاینونه او په خوا چې کوم دغه او هغه ځوانان خو کډ برته ویم په سلو کې 50% زیاتره ځوانان وتلي دي خارج کې
یو نړۍ مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
خواهش کوم تاسو نه هم مننه چې زمونږ د حياتانو احوال واخیستل کور مودان
لا
ځوانانو مهم پختلی چې دوی ولی دریشی نه جوړوي او نه یا غوندي. په کابل کې د دولت یو تن پخانی کارکونکی چې اوس هم رسمي دند لري او نه غواړي چې خپل نوم یاد کړي وای، پخوا به دریشی دفتر ته نتلو، خو نن سبا د طالبانو د بندیزونو له وجې نه یوازې دا چې نوي دریشی نه جوړوي، بلکې په هغو مخ کې جوړو شوي باندې هم ګرد پروت دی.
د ځان په حق درته ووایم، هره ورځ به چې دفتر ته تلو یعنی چینج کول بم، یو نو هفته کې بم څلور پنځه استفاده کوله. اوس چې طالبان راغلي دي نو بیخي تقریبا درې کاله برابرېږي بیخي استفاده مې ورنه نه ده کړې. که درته ووایم چې زما به معاش به مې چې راتلو نو ځان تصمیم به مې و د مخکې نه چې زه به د معاش کې ځان ته یو دریشي خامخا جوړوم، نو معاش به مې لا اغستی نو تلم به خیاط ته او ځان ته به مې یو دانه دریشي جوړوله. او خو په شوق فرمائش دریشی جوڑ کا بس چوکوارا کالی جوڑ کے جوڑ کے دریشی خو بےخی پدے اور ڈیر رضا تک مشہور سوکھے نہ جوڑے سلو کے پنجنا ویتنا فیصد دمان زت للے ایک سو کی استفادہ تین نہ کہ مخ کے بچے چوک رسمی دفتر رونو تطلع نو غوندو بعد د ریشین استفاده کوله د جمهوریت په وخت کې. نو اوس د طالبانو در اتک سره د ریشین استفاده ډیره زیاته کم شوې ده، یعنی بيخي په رسمي دفترونو کې خو یو خصوصي کوم دفترونه چې دي شخصي دا کې تر استفاده څوک کې کول شي کنه، په دولتي دفترونو کې هیڅ استفاده نه کیږي. او همدغه سي ګاندل او عام ډیر کمره شوې ځکه چې یو شینه څوک استفاده و نه کی بیا د څه په خاطر او وو ګاندل شي، نو ګاندل لږه هم ډیر کم شي دي څوک نه د سي ډیر ګاندیم نه ځکه چې زیات دود همدغه مروج کوم کالی چې همدغه نه که څوک رسمي دفترونو ته ځي دولتي همدغه کالونه استفاده کوي او همدغه سي روزمره ژوند کې هم د ام نه استفاده کوي، نو د دریشی له استفاده بيخي کوم شي.
افغان خبريال عاشق الله وایي چې دریشی د خوخي وړ پوښاک دی، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته بیا داسې زمينه نه دورته برابر شوی چې دریشی واغوندي، ځکه په خیاط هم نه جوړوي.
تیر وختونو کې موږ خپل هم دریشی اغوستل او دریشی چې کله کوي نو ضرور به دریشیانې په خیاط کاندي. دا رښتیا خبره ده چې له تیر دغه دوه نیم کالو درې کالو چې کله دغه نظام بدل شوی دی او په افغانستان نوي واکمنان راغلي، نو له هغې وروسته رښتیا هم ما کومه دریشی په خیاط نه ده ګنډولې او له هغې وروسته مې اغوستې هم نه ده، ځکه چې اوس په ټوله کې کالي ډېر اغوستل کېږي او کالیو ته ډېره پاملرنه کېږي. نو اوس هغه یو متل پښتو کې دی وایي چې ته اوسې په خوی به دی اغوسې، نو مجبور یم چې له هغې راوروسته دلته کالي واغوندي، ځکه په ټولنه کې اوس ټول خلک کالي اغوندي، محدود کسان دي چې هغوی دریشي اغوندي. نو ما خپله هم تیر دوه نیم کالو یا درې کالو راهیسې دریشي نه ده اغوستې او نه مې ګنډلې په خیاطانو، چې یو څوک زیار باسي کلونه زیار باسي تر څو دغه مسلک زده کړي او په دغه مسلک کار کړي. غالبا هغوی هم د دې لپاره دکانونه جوړ کړی وي په دې مسلک کې کار کاوه چې تر څو یو څه وګټي او د خپلې کورنۍ لپاره یو غشتا ستونزې په هوارې کې. خو دا تاسو خبره ده چې کله دوی مسلک زده کړی یا په دې مسلک کې کلونه کلونه کار کړی وي په یو درشي ګنډلو کې یا په نورو سیزنو کې، هغو ته طبعا د ډېرو یې کارونه په ټپ ولاړ، مجبور دی چې د مسلک بدل. موږ چې ګورو د خیاطانو ته ګورو، د خیاطانو زحمت ته ګورو، واقعا دا ډېر سخت کسب دی او ډېر یو حوصله ګیر کسب دی، یعنی دا ډېر غټ حوصله غواړي. که د زړه وینې د نه خوري نو وچوي حتمان. نو د خیاطۍ مسلک ډېر سخت دی او بیا په تېره د دریشي ګنډلو دا چې په ډېر سخت زده کیږي او واقعا دا بیخي سخته ده چې بیا دومره په زحمت ته دا مسلک زده کی او کله چې دا مسلک زده کی په دومره سخته بیا دا کار نه وي او بیا په ټپه ولاړ وي بیا تک مسلک بدلې د غوند د پاللو په پار، واقعا دا ډیره سخته ده، زخ زیات سخته ده.
اکثر ځوانان وایي چې د طالبان حکومت نه یوازې دا چې د دریشي لاغوستلو څخه محروم کړي، بلکې په خبره په هیڅ کار کې هم هغه پخوانی شوق او ذوق نه دی ورپریخی.
یو طرف کوم شوق او حوس د خلکو مخ کې رقم لکه تیر حکومت دولت کې سو غلط په پودو کې خوشحالي او په ودو کې به مجلسونه او پروګرامونه به موسیقي ولا به راوستل، نو هر کم ځوان به کوشش کولو سی او سٹایل شو شخ پلا برابر کی هغه کپ خولی او کپ درشی او کپ هر طریقہ وونو اخترو کی همداسه خوشحالی وي زکه هغه وخت کی خان کو سره پیسې وي او کارونه برابر او ډیرو خلکو وظیفې لرلې ښه ښه معاشات یې اخیستل نن کوم شوق سیوا زیات و نن سبا داسې وخت راغلی داسې یو طرف ته خو بیکاري زیاته ده بل طرف سے کوم خلکو معاشات اخیستې هغو معاشات کته دي نو سی چا خبر جب خالی وي نو انسان به څه شوق وکړي بچې به وکړي او بل طرف سے دا درشی دا تافیق خولی یاد کړه چې افغانستان حالات همداسې دي سې هیڅ خوشحالي به کې ونه ویني نہ کاروبار جوڑ دا نہ ودن اغا رقم پخا خوشحالی تیرے گی نہ اخترون اغا رقم خوشحالیان اس طرح کا مخ کے سکم وق کے ہوئے دو تیر دولت کے بار سٹائل سے جوانان و قول اغا خوشحالی مراسم یعنی ود مراسم اخترو مراسم کی زیاد قول نغا مراسم سے مخ کے بک منزل کے دل اغا سے اس نہ پر گری جوانان و سے وختو کی کم سٹائل گرا کی کو اغبا نمن سوا بندی زن دی شوق نہ لری نہ سبا شوق پہ پیسوں پیدا کی گی پیسے نہ لری پیسے پہ کار پیدا کی گی کار روزگار نستا ہمدائی لتون دے سے کاروبار جوڑ سے خال کو معاشات سے روزگاری جوڑی نہ بیار چوک زرے واڑی سے اسٹائل نہ اسٹائل وکی نہ سبا جوانان اسٹائل یا پوزیشن نہ کہی جز گرزی بس سر رقم جوڑا گاڑی توار اگلا چاہیے سر رقم کھولے سر توار اگلا چاہیے
د دریشی جوړونکو شکایتونه چې خپل کار څخه درلودل او د ځوانانو خبرې چې دوی والی دریشی نه جوړوي خبرې شوې کله چې په یو زده شوی کسب کې دومره څه نه ګټل کیږي چې ورزنه ژوند مخکې ور باندې لاړ شي ځوانانو ته څه کول پکار دي د پښتنه مولیا او شمیر هغه ځوانانو څخه کړي چې دوی هم ورته ستونزې درلودلې خو اوسه حل کړي دي زاهد الله چې د پټو خرڅولو آنلاین کار کوي له امداسې کسانو څخه دی له نوموړي سره مې مارک ککړی هغه په پایل کې د دریشی جوړونکو پاکله وایي
چاچ درویشی گنڈلی یا ٹراؤزر دا سی ندی کار خراب سا وے زکدا سی دی یا کم شوکیان چو چاچ دا گستل نو غ خلق خپل هیواد پر خیتلی دی نور ملک ته مسافر سی وی دی نو پدای خاطر دی کار کم سا وے وس لکا سر کم چ مود دا سر کم چ خلق زان باید اپڈیٹ کی بدل کی نو باید توجہ کی مخبد ساده کړی ہوتا
تاسو خپل تجربه راته وای کله چې یو کار کی ما ته خوړل سی لکه د دریشی په جوړولو کې سر کم خپل کار ته مو بدلون ورکړ څه رقم بدلون ورکوي نورم چې او دسي کار وکړي چې پیسې وګټي
د شي چې مثلا کوم کمبل کار ځای جنده مثلا د سره روابط لري کنه مثلا یو رقم کار دی چې فرق کې مخکم درویشي جوړول او سپای ځای کاری جوړ کی دغه سي مخکې د درویشي ته کا خرڅو د اوس باید ساده د کاندې ته کا خرڅ کې نو دغه سي باید ځان مدد کې مونږ خپل هم مخکې کم کارونه کول لاغه نه کېده بیا مونږ ځان دغه کو بدل کو مثلا اوله کې خیر ده تاوانی به ورسته ورسته هغه کار ایسته ایسته روانې دي نو دغه نه سي یو کار بند شونو بس ته نور کار نه کوي نو تر بل کار تلاشه چې هغه اوله کې د مشکلات بیا ایسته ایسته ورسره ته عادت کېږي بدل کېږي نو بیا هغه بل کار باید مخ وړاندې وي چې دغه نه کې سستا کوم کار بند شو هغه بس نور ژوندګي نه خپل دغه سي
bale تاسو خپل کار ته بدلون ورکړل په فایل کې د څومره ستونزې ولیدلې
ډېر ځات ما یو گیم زون جوړ کړ او بیا زازمه موسم سره شنو آیتا سو خبر اسه چې کله زمه شروع سینو په دغه کابل کې غبر کونه بیخي دغه سین د نشټ په برابرې مثلا په سنیر ساتو کې 10 ساته یا 3 ساته وین نو بیا ویمنګ خو کار کول برق سره نو غبر بچمو د من کار نه کیدا نو بیا منګ هغه کار کې تاوانو کا غم پر خو دورا دون نه ان کا اوس نو ان کار دغه دریم کال دې سه منګ مخبر وړاندې وړو او الحمدلله خوشاله یو پکې هم مشتری خوشاله ده هم منګه
آنلاین کار کې کوم شین تاسو خرڅوي مونږ خود دلته د پټو تصویر وینو
ها مونږ سره پټون وی مونږ سره سپلیم وی دا دوا پروډکټ دی فیدن نو آینده کې ان شاء الله پلان لرو سي نور سي نمبر وو
دا شین تاسو چیرته جوړوي
دا بس فیدن مونږ د سواد سلام پون نه راوړو حالت جوړو
ال تخپل کارخانه لري څه رقم جوړوي
ال د دوستان نه روخ ما وې جوړي مونږ ته را دیږي
مثلا څومره پټوګان په ورځ کې په اونۍ کې څه رقم جوړوي څه رقم را انتقالوي آنلاین مثلا په کابل کې دی او چا پټو په کار ده او بخای په کابل کې دی او چا پټو په کار ده تاسو آنلاین اعلان کړئ دا کابل کې دا پټو سوچ څنګه د تر سوي
ډیلیوري سرویس نو تر کور دفتر راځي د تی تر ماګه دی پورې ورته ورولو جنس هغه د جنس سو کوی چې کله فخ سو راکنه بعد هغه به د جنس پیسې ورسنته که چېرته جنس فخ نه هغه کول شي خپل غادر کینسل کی یا مسترد کی
یو پټو په څورو پیدا
غزارا د نیم زرا درې زرا حتی تر درې نیم زرا پورې هم شتول
تاسو خپل ورته الټا کارګران لري د پټو جوړوي کوي څنګه
او د خپل کارګران دي چې کم شل کلنه پندوس کلنه سر کلنه تجربه لري کوي
bale alta pa pakistan ki da jodewi no ta se ba ra intqalawi
bale pakistan ki jodi swat salam kur
no ta se wali da kar swat ki kawai pa afghanistan ki imkanat nasta che amdadi par tu karkhane dil ta jode kai
bale mung sara ustin imkanat nasta budija dunya na der pelan akhpal dostan naru ama ko sarayu
chumra ayat ta se last rawrai le be kho masrufa yastai kume paise che us gatai ta akhpal kar badal ke us patugan jodawi se khani kar ke gata na wa chumra
خوشحاله
تجربه
تاسو مخکې درویشی جوړول او ساده کالی جوړ کړئ ځکه دغه دواړه سره مشابهت لري دغه مسلک داسې نه داسې یو کار بند شو نو ته به نور کار نه کوې نه ته زندګي کې ډېر زیات کارونه دي ځکه کې اوله کې سختي غواړه هغې نه بعد اسانه دي هر یو کار نو باید مونږ مونږ کوم کار بند شي مونږ باید جګر خون نه شو زغم خفه نه شي ځکه زندګي سره تړلې معاملې دي نو دا ځي راځي یو کار به بندېږي تا ته خدای د بل کار لاره جوړوي نو تا په هغه بل کار باندې دي داسې به نه کوې تا دا یو کار بند شو نو ته به بس نور کار نه کوې او کلارې کور کې کښېنې ته ځوان یې ته محنت باید وکړي
دران دوستانو دا ودی دیونه د تان د چانګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام د درسی ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم د معمول سره سم نن بیا د اوم اتم او نهم ټولګي او د تاریخ مضمون وار دی یادونه کوم چې د خبرونه د لرن افغانستان خوونیز مؤسسه په مرسته چمتو شوی او تاسو یې ازادي رادیو اوري لومړی زو او دوم ټولګي د تاریخ مضمون پیلو نن به دوم ټولګي زده کوونکي د پیغمبرانو د تاریخ په دوام د نوح علی السلام ژوند او خپل قوم ته د دعوت او په دې لار کې د ګڼو ستونزو ګاللو تاریخ ووري په نننی درس کې به ووري چې نوح علی السلام د هر بل پیغمبر په پرتله خپل قوم ته ډیر تبلیغ کړی او هغوی ته یې له ناسمې لارې سمې هغې ته بلنه ورکړه خو قوم یې نافرماني او ان د هغه بې احترامي وکړه او د هغوی همدا چلند د دې لامل شو چې خدای ورسره سخت حساب وکړي
د نوح علی السلام ژوند او بلنه نوح علی السلام له الول اعظم پیغمبران څخه ګڼل کیږي هغه د لوی څښتن د وحدانیت د تبلیغ په لاره کې زیات زیارونه او کوششونه کړي دي او له خپل قوم څخه زیات تکلیفونه ولیدل د نوح علی السلام قوم د بتانو عبادت کوي هغوی د توحید لپاره د نوح علی السلام بلنه نه منله او بے لاری و او نوح علیہ السلام ته بے احترامی وکړه نوح علیہ السلام له ډیر کلونو بلنی او تبلیغ څخه ورسته له خپل قوم څخه نا امید شو دوهمه موضوع ده د نوح علیہ السلام له خپل قوم څخه کرکه نوح علیہ السلام د نیم سو کالو په شاوخه او په ترڅ کې خپل قوم ته تبلیغ وکړي او خلک یې د خدای پاک رضی الله عنه عبادت د جزا په ورځ ایمان تقوا او پرهیزګاری ته وبلل د خدای پرستی په لار کې زیاتې هلې ځلې وکړلې او ډیره هڅه وکړه چې هغه خلک د بیلاری او تباهی څخه راوګرځوي او وی ژغوري، او د بیځانه یعنی ساده مجسمو عبادت څخه اخلاص کی چې هغوی نه هیڅ خبر کوای سي نه هم هیڅ عمل کولای سي. خو هغو خلکو د ده خبرو ته غوږ نه نیوي او هغه یې ډیر وځوروي. نو دغه وخت نوح علیه السلام له خپل قوم څخه ناامیده سو او هغوی د نابودۍ او مرګ وړ وبلل، تر څو د دې پر ځای نوی نسل منځته راسي چې هغوی هم پرهیزګاره وي، هم نیک خلک وي او هم د الله پاک عبادت کوونکي وي. د خدای پاک جل جلاله د پیغمبرانو د ویناوو د پوهیدلو استعداد به ولري، دا ځکه چې د تبلیغ په ټوله موده کې له زیاتو کوششونو سره سره د نوح علیه السلام د ټولو پیروانو شمیر 80 تنه و. یعنی ده چې په نهه نیم سوه کالو کې کم تبلیغ کړی دی، هغه په نهه نیم سوه کالو کې د 80 تنه یوازې خپل پیروان کړي وه. ځکه نو نوح علیه السلام خپل قوم ته بدعا وکړل او د خدای پاک څخه یې وغوښتل چې دا کافران له منځه یوسي، ځکه چې دوی د فساد منبع وه او د خدای پاک نور بندگان یې هم له لارې ایستله. بلې موضوع ته راځو، د نوح علیه السلام بیړۍ او توپان. خدای جل جلاله د نوح علیه السلام دعا ومنل او اراده وکړه چې کفار ډوب او نابود کړي، ځکه نوح علیه السلام ته امر وکړ چې د کشتۍ په جوړولو بوخت شي. کله چې نوح علیه السلام په کشتۍ جوړولو بوخت و، نو هم دغه د ده قوم پسخند به وایي چې کشتۍ جوړه سوله، یعنی څومره وخت ورته پاتې دی چې لا به هم جوړه شي، ځکه هغوی څه نه منله چې دغسې یو توپان او باران او اوبه دې راسي چې دوی دې کرده غر کې. کله چې کشتۍ جوړه سوله، نو درې پوړه یې درلودله چې په اول پوړ کې یعنی په آخري منزل کې وحشي ځناور وه. ده ته د الله پاک د خوا څخه امر سوی و چې د ټولو حیواناتو او حشرو څخه یوه یوه جوړه راواخلي او په هغه پوړو کې سره ځای پر ځای کړي. نو ده په آخري پوړ یعنی د پای د خوا اول پوړ د وحشي ځناورو لپاره جوړ کړی و، دوهم پوړ یې د څارویو لپاره جوړ کړی و، درېیم پوړ یې د خلکو لپاره جوړ کړی و. د توپان راتګ او د ټول قوم غرقول یې داسې و چې د اسمان د خوا هم باران شروع سو، د ځمکې د خوا هم اوبه راپورته کېدل. د نوح علیه السلام څلور زامن و. د اول زوی نوم یې سام، دوهم هام، درېیم یافس او څلورم کنعان و. کنعان یې ایمان نه راوړي، نو ځکه له کفارو سره ډوب سو. د څومره مودې څخه وروسته توپان لاړې او ختم سو، او د نوح علیه السلام بیړۍ د جودې په غره باندې ځای پر ځای او کښېناستله. ځمکه د اوسېدلو لپاره سمه سوله، کرنه پیل سوله او پر ځمکه باندې بیا ژوند کول پیل سوله. څرنګه چې د توپان څخه وروسته انسانان د نوح علیه السلام د اولادیت څخه دي، نو ځکه نوح علیه السلام ته ثانی آدم هم ویل کېږي، یعنی د انسانانو دوهم پلار. نوح علیه السلام د توپان څخه وروسته هم تر ډیرو کلونو پورې ژوندی و. د هغه له مړینې څخه وروسته یې زوی چې سام نومېدی د هغه پر ځای کښېناستی.
هوکې درنو زده کوونکو، د نوح علیه السلام د پیغمبرۍ د تاریخ په لړ کې مو واورېدل چې د هغه د مبارزې یوه په زړه پورې برخه د خدای په امر د کښتۍ جوړول وو. د نړۍ په مخ چې نن کوم ژوي یا حیوانات وینو، نو دا د نوح علیه السلام د هڅو دلیل دی. ځکه تاسو په درس کې واورېدل چې د نوح علیه السلام د قوم د غرقېدو په مهال چې کومه کښتۍ هغه مؤمنینو ته جوړه کړې وه، د دې کښتۍ یوه ډېره برخه حیواناتو ته بېله شوې وه تر څو د دوی نسل له ورکېدو وژغورل شي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي رادیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دې برخه کې د اتم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاس ویم. د اتم ټولګي زده کوونکي د تیر درس په دوام نن د منصور د کورنۍ د ژوند او قدرت تاریخ لولي. په نننی درس کې به ښوونکی راته د محمد بن منصور مهدي د تاریخ درس وړاندې کړي. په دې برخه کې به واورو چې محمد بن منصور مهدی د خپل پلار برعکس یو نرم مزاجه حاکم وو، او هغه کسان چې د پلار د حکومت په محل نیول شوي او بندیان وو نو د خوشی کړل او عادي ژوند ته پریښودل. د محمد بن منصور مهدی یو ځانګړنه د هغه پراختیا غوښتونکی فکر وو، او تاسو به په نننۍ خپرونه کې واورئ چې د مهدی په وخت کې خورا پراختیایي کارونه په ځانګړې توګه د سړکونو او لویو لارو د جوړولو کار پیل شو.
په تېر درس کې موږ وویل چې منصور په 1350 هجري قمري کال کې وفات شو. د هغه وروسته محمد بن منصور مهدی چې د منصور زوی و واک ته رسیږي. مهدی ډېر نرم مزاجه او حلیم سړی و. د هغه کسان چې د منصور په وخت کې یعنې د پلار په وخت کې نیول شوي وو او بندیال شوي وو د ټولو ته اپه وکړل او خوشی کړله. د عیش او عشرت سره سره د دنده هم پیژندله او کار کوي. په انصاف او عدالت کې د ده دوره ډیره صفا او ممتازه وه. د قاضیانو په وړاندې به عادي او د عامو محکمو په ډول درېده، یعنې لکه څنګه چې نور خلک د محکمې یا هم د قاضي مخ ته درېدي دی به هم هغه سرته درېدي، او د هغو فیصلو ته به یې ډېر احترام کوي. د حرم شریف مسجد ته یې پراخوالی ورکړي. د خلکو د آرامۍ لپاره کاروانسرایونه، لارې، سړکونه جوړ کړل. د مکې، مدینې، یمن او بغداد ترمنځ یې د پوستې سیستم په کار واچوي. د قیدیانو د کورنۍ لپاره یې د بیت المال څخه معاش مقرر کړي. د والی اهدی په مسله کې د عیسی نوم خارج او د هغه پر ځای د خپل اول زوی نوم هادی او د هغه څخه وروسته هارون نوماند کړي. او د دې په مقابل کې کوم چې د عیسی د ولی اهدی څخه ایستلی وو د هغه په مقابل کې عیسی ته 10 میلیونه درهم او ډیره زیاته ځمکه ورکړله. راجو موسی هادی بن مهدی، یعنی د محمد بن منصور مهدی زوی دی. د مهدی د وصیت سره سم هادی په 1960 هجری قمری کې پر تخت کښېناستی. د خپل پلار په شان دی هم د ملحدانو کلک دښمن و. د ده دربار د دروازې کم ساتونکي چې وه یا هم دروازې چې وې هغه د لیرې کړلې ایسته کړل دی تر څو کوم خلک چې د ده سره غواړي وویني خپل شکایت ورته وکړي هغه د ده سره مخامخ وسه. هادی غوښتل چې هارون د ولیعهدۍ څخه ایسته کړي او پر ځای یې خپل زوی جعفر ولیعهد ته وټاکي. خو د یحیی بن مکی د هڅو او اصرار په پایله کې هارون د هادی تر مړینې وروسته حکومت ترلاسه کړي. سره له دې چې یحیی بن مکی او د هغه ملګري د هادی لخوا بندیان شوله، خو د یو څه وخت وروسته بیرته هغه خوشی شوله. راځو درېمې موضوع ته، هارون رشید بن مهدی. د هادی تر مړینې څخه وروسته د ده ورور هارون رشید د پلار د وصیت سره سم پر تخت کښېناستی. د بغداد شهر د ده د پراخه سلطنت پلازمینه وه، یعنی بغداد ده هم خپله پلازمینه او مرکز ټاکلی وو. دا شهر د دیني او دنیایي علومو مرکز وګرځېدی. دی خپله عالم او ډېر معتبر شخصیت وو. د علماو سرپرستی به یې کوله. د هارون رشید ښځه زبیده زړه سواندې او سخي ښځه وه. دی د طایب شریف څخه تر مکې پورې یوه ویاله وویستله چې د حرم د اوبو د کموالي ستونزه حل کړي او لیرې کړي. دا ویاله تر نن ورځې پورې د بیر زبیده په نامه شهرت لري چې د خپل د مېرمنې نوم ورکړی وو هغه ولې ته هغه په نامه سره دا ویاله تر اوسه شهرت لري. ځینې ناکراری چې د هادی په زمانه کې منځته راغلي وې د ده په واسطه له منځه یوړل شولې او هغه مشکلات یې حل کړله. د هارون رشید بن مهدی حکومت د 1170 څخه تر 1190 هجري قمري پورې دوام وکړي.
بلې درنو زده کوونکو، تاسو په درس کې واورېدل چې د منصور د کورنۍ د حاکمیت په دوام له هادي وروسته د هغه ورور هارون رشید چې موږ په خپله ټولنه کې د هغه د ژوند او قدرت ته د رسیدو په باب له مشرانو اورېدلي قدرت ته ورسید. تاسو واوریدل چې هارون رشید او د هغه خزی له علم او پرمختګ سره خورا علاقه درلوده. نو له همدې امله د هغه حکومت په مهال عراق له علمي اړخه خورا ښه دوره تیره کړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او د تاریخ د درس په دوام اوس هم د 9 ټولګي د درس وار دی. د 9 ټولګي زده کوونکي به د تاریخ د درس په دوام نن د احمد شاه بابا د حاکمیت په باب یو نوی برخه سره آشنا شي. په دې برخه کې لولو چې قدرت ته د احمد شاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان ټولنیز وضعیت څه ډول و، ځکه دا هغه مهال و چې د شیباني، صفوي او بابري یرغلګرو په کافي اندازه نننۍ افغانستان ځپلی و او له هر اړخه یې ورته ټولنیز زیانونه رسولي و. په دې برخه کې به واورو چې واک ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل خلک تر ډیره په کومه برخه کې بوخت و او د هغه واک ته رسیدو د خلکو ژوند او جایداد څونه خوندي کړ. د نهم ټولګي د تاریخ په یو بله برخه کې به واک ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان اقتصادي وضعیت وڅېړل شي. دا به واورئ چې که څه هم هغه مهال افغانستان کرهنې ته مساعده جغرافیه وه، خو یرغلګرو ځواکونو دا فرصت له خلکو اخیستی و. په دې اړه بشپړ تشریح د ښوونکي په درس کې.
زموږ بل درس چې دی، د هغه د احمدشاه بابا واک ته د رسیدو په وخت کې د هېواد ټولنیز وضعیت څنګه و. د شیباني، صفوي او بابري غلګرو ځواکونو د ولکې په پایله کې هېواد مرکزي دولت سوداګرۍ کرنه له لاسه ورکړه او د هرات مکتب نور په دې باندې نه توانېده چې د ادب او صنعت کار مخته بوزي. حکیمانو او افسرانو په پوځي کلاو کې سوکاله ژوند درلود. پوځي لشکرونو د ښار په دننه عسکري بارکو کې ځای پر ځای و. شنه او شیرازه څړځایونه وسلوالو ځواکونو ته ځانګړې سوي و او پوځیانو د خپلې ستومانۍ لیرې کولو لپاره د تفریح ځایونه او بنونو څخه ګټه پورته کوله. دغه مسایلو ته په پام سره زموږ په هیواد کې مرکزی حکومت نو موجود، د اوبو لګولو سیستمونه او بندونه چې پخوا موجود و د پرله پسې جګړو په پایله کې وران او له منځه تللي وه. په دې حالت کې جدي خطر زموږ خاوره ګواښله. په هیواد کې زیاتره خلکو بوختیا کرنه او مالداري وه. د شنو دښتو شتون، د څاروي روزنه او زیاتوالی د مالداري کسب په هغه وخت کې په هغه مهال کې د ټولنیزو کسبونو یو مهمه برخه جوړوله. د څاروي په روزنه کې ځانګړې پاملرنه آس و شاواته کېده. د څاروي ډیر شهرت لرونکي و په هغه وخت کې. سرمن جوړول، صابون جوړول، غالی اوبدل او ټغر اوبدل هم د سوداګرۍ بله برخه او د ټولنیز بوختیا ښکارندوی و. په ټولنیز حالت کې اخیستل او پلورل جنس په جنس په ډول و او پیسې او سکې هم د ګټې وړ وې. او دا هم د احمدشاه بابا د واک ته رسیدو نه وړاندې د ټولنیز حالت بیانوي. دغه کس زموږ اندریم موضوع چې د هغه د احمدشاه بابا واک ته رسیدو څخه وړاندې اقتصادي حالت څنګه و. د هېواد اقتصادي حالت په 14 پیړۍ کې قابو شنه و. یعنی په دغه دوو پیړیو کې د 14 څخه تر 18 پیړۍ کې زموږ د هېواد اقتصادي حالت شنه و. کرنې، مالداری او لاسي صنایع د اقتصاد درې مهمې څانګې جوړولې. د دې ځمکې اقلیم او خاوره د ځینو نباتاتو د کښت لپاره مساعده وه. ولې یرغلونو ټول د کرنې سیستمونه له منځه یوړل. خلک له اسلام څخه په پیړیو پیړیو وړاندې په کرنه بوخت وه. د دې ځایه د خلکو بله بوختیا مالداری جوړوله. د پردیو یرغلونو نوړاندی د سرویو په ډیرښت او روزنه کې کوششونه کېدل. د لاسي او حرفوي صنایعو په برخه کې او په پردیو یرغلونو څخه وړاندې نظامو کې خلک هڅول چې د سرو زرو، سپینو زرو، اوسپنې او مسو او سرپو په راستلو لاس پورې کړي. زرګر، مسګرو او صنایعو ټول ملکان د خلکو د اړتیا په تولید کې ګام پورته کاوه. په سوداګرۍ کې نښلوونکي واټنونه او لارو فوق العاده ارزښت درلودی. د پردیو یرغلونو څخه پخوا د 14 پیړۍ کې صادرات او واردات د هند، چین، ایران او مولنهر له هیوادونو سره په زیاته کچه کېدل. هغه مهال چې د کندهار او هرات ښارونه سوداګریز مرکزونه ګڼل کېده، د کندهار ښار سوداګریز ارزښت په دې کې و چې هغه ښار څخه یا د کندهار د ښار څخه سوداګریز کاروانونه تیرېدل. یو مهال یا په یو وخت کې د کندهار ښار د هند دروازې په نامه هم یادېده. له همدې امله زیاتره جګړې د وخت ځواکونو هیوادونو په منځ کې د کندهار د پوره نیولو په مخه رامنځته کېدې. د پردیو یرغلونو او د هیواد له تجزیت څخه وروسته اقتصادي مرکزونه له منځه لاړ او په ښارونو کې اقتصادي فعالیتونه او د خلکو کارونه په ټپه ودرېدل او په پایله کې اقتصاد ته ډېر تاوان ورسېدی چې دې حالت تر 14 پیړۍ او د ابدالیانو د دولت رامنځته کېدو پورې دوام وکړ. او دغه تصویر د احمدشاه بابا د واک ته رسېدو نه وړاندې یو اقتصادي حالت بیانوي.
کوکی درنوز د کوونکو تاسو اوریدل چې وخت د احمد شاه بابا لرسیدو سره نه یوازې د چي د افغانستان کرهنی وده وکړه، بلکې د افغانستان داخلي ثبات او د خلکو امنیت د دې لامل شو چې سوداګری وده وکړي. او په دې وخت کې د افغانستان خوا او شا کې لګڼو پرتو سیمو او هیوادونو سره د افغان سوداګرو سوداګری پراخه شوه.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
درنوز د کوونکو داو د دریو ټولګیو د تاریخ لپاره د درسي ساعت بیل شوی وخت اله دا ترینمو استفاده کړی وی او د خوونکی د درس په دوام په کتاب کې شته پوښتنو ته په خپل ځواب ومومي او د دې تاریخي واقعیتونو په باب په ډیر څه پوهېدو لپاره د کورنیو د نورو غړو په مرسته له کتاب ورهخوا له نورو منابعو څخه هم استفاده وکړئ.